radio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده میتونید.
السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. مخکله دې چې د پروګرام نور مطالب وورې رازو خبرونه تاوسم د خبرونو سره ټکی د افغانستان دفاع وزارت وی د بلخ د شاهین قلی اردو د پخوانی عمومي قومندان په شمول د یاد قلی اردو یو شمیر منسوبین نن په بند محکوم کړی دي. دا هماره چې په ننګرهار کې درې افغان ملکان نن د امریکایي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوی دي او په روسیه کې د فساد ضد فعال او سیاسي مخالف الکسی ناولنی نن په مسکو کې د فساد ضد پراخو مظاهرو تر پیل مخکې نیول شوی دی. خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وی د بلخ د شاهین قلی اردو د پخوانی عمومي قومندان په شمول د یاد قلی اردو یو شمیر منسوبین نن په بند محکوم کړی دي. دوی د شاهین قلی اردو د خونړۍ حملې په خاطر د وظیفوي غفلت لپاره په بند محکوم شوی دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په یو بیان کې د ویاند جنرال دولت وزیری په حواله ویلي د 209 شاهین قلی اردو ابتدایي محکمې د قلی اردو د پخواني قومندان جنرال مومند کټوازی او د ارکان پخواني رئیس جنرال عبدالرؤف تاج په یو کال تعلیقي بند محکوم کړی دي. څلور لوړپوړي افسران په درې کال بند، درې نور په دوه کال بند او 19 نور په یو کال بند محکوم شوی دي. په بلخ کې د شاهین قلی اردو په حمله کې چې د روان کال په سور کې وشوه د سرچینو په حواله 130 سرتیری ووژل شول او ګڼ شمیر نور ټپیان شول. تر دې حمله وروسته د دفاع وزیر او لوی درستیز هم استعفا ورکړي. په ننګرهار ولایت کې درې افغان ملکان نن د امریکایي ځواکونو لخوا وژل شوی دي. د ننګرهار د غنی خیل ولسوال عبدالوهاب رویټرز ته وویل دا ملکان وروسته له هغه د امریکایي پوځیانو په ډزو ووژل شول چې د دغو پوځیانو موټر د سړک غاړې په ماین وخوت. په کابل کې د امریکایي ځواکونو قومندانۍ ویلي د پیښې په اړه څېړنې کوي. د افغانستان ولسی جرګې په نظام کې د اصلاحاتو او د ولسونو ترمنځ د یووالي په هدف یو لس مادهیز طرحه تصویب کړه. د ولسی جرګې غړی حاجی عبدالظاهر قدیر چې د دغې طرحې د جوړولو د کمیټې مشري کوي د ولسی جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې وایي د سیاسي ثبات، ملي وحدت، اسلامي قوت او د یو واحد نظام د ټینګښت او د خور ورور ادارو او جوړښتونو ته په پام سره دغه طرحه د تصویب لپاره وړاندې کوو. یاد طرحه د ولسي جرګې له لوري ورسره له هغه تصویبیږي چې په کابل کې په دې وروستیو کې د خونړیو پیښو او تاوتریخوالو ډک مظاهرو شاهد وه چې له امله لا هم د کابل ښار واټونه د ترافیکو په مخ تړلي دي. د میدان وردګ ولایت په یو خوندزي کې نن تر غرمې مخکې یو شمیر شاګردان تر احتمالي مسمومیت وروسته روغتون ته انتقال شول. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه نن تر غرمې وړاندې 22 تنه شاګردان زموږ په میدان وردګ ولایت کې پای هلمند په نوم یو د ساده میدان وردګ ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې هلته د مسمومیت یوه مشکوکه پېښه رامنځته شوې ده. په سرعت سره دوی روغتون ته لېږدول شوي. متاسفانه دا پېښې په وار وار د هوا په ګرمېدو سره کېږي خو لا هم هغه اصلي عامل د داسې پېښو موږ ته نه ده معلوم.
تیرونه هم په غزنی کې په جاغوري ولسوالۍ کې څه باندې درش نجونې مسموم شوې وي. یو ورزشی خبر ده چې د افغانستان یو معلول لامبوزن عباس کریمی په امریکا متحده ایالاتونو کې د 300 هیوادونو ترمنځ د لامبو په سیالیو کې دوه د سرو زرو میډالونه وګټل. کریمی په انډیانا پولیس ښار کې د لامبو په نړیوالو سیالیو کې د 50 متره آزادو او پروانه‌ای لامبو په برخه کې دا میډالونه ګټلي دي. په دې سره کریمی د معلول لوبغاړو نړیوال فستیوال ته لار پیدا کړه. تامه دغه فستیوال په مکسیکو کې ترسره شي. اوس هم راځو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته. په روسیه کې د فساد ضد فعال او سیاسي مخالف الکسی ناولنی نن په موسکو کې د فساد ضد پراخو مظاهرو تر پیل مخکې چې د پخپل تنظیم کړي وي ونیول شو. د ناولنی د خزي یولیا ناولنی په ټویټر لیکلی چې الکسی ناولنی خپل ملاتړ هڅول څو مخکې لاړ شي او د جون 12 مظاهرې د موسکو په مرکزی سیمه کې ترسره کړي. تمه ودا مظاهرې په موسکو کې په محلي وخت په 2 بجو پیل شي چې ورسره یوځای د روسیې په 200 ښارونو کې خلکو مظاهرې پلان کړي وي. یو تن مظاهره چې د پولیسو لخوا چې پولیسو د نیولو هڅه کوله خو په تیښته بریالی شوی و داسې وویل.
Во-первых, я сюда пришел из-за коррупции в России, которая набирает вопиющие размеры.
دا وی زنن دلته د دې لپاره يم چې په روسیا کې فساد اوج ته رسیدلی دی. په ایسلند کې صدر اعظم د فساد په خاطر ګوښه کیږي خو زموږ صدر اعظم دیمتری میدویدوف په لوی قضیو کې لاس لري اما تر اوسه نه دی لیرې شوی. دا د هیواد د پرمختګ وژنه ده. نن لغرمی مخکې د سایبریا په ځینو ښارونو کې هم یو شمیر خلک د مظاهرو د پلان په خاطر نیول شوی وو. ایرانی رسنۍ راپور ورکوي چې پولیسو څلور تنه له اسلامي دولت ډلې سره د تړاو په تور وژلې دي. د جنوبي ولایت هرمزګان د پولیسو مشر عزیز الله مالکی ویلي سرتیروی دا تروریستان په رودان ښارګوټي کې تر ډزو یو ورځ وروسته نن وژلې دي. مالکی ویلي د اسلامي دولت ډلې بیرغ، څلور میله وسلې، مرمۍ او نور چاودیدونکي توکي له دې کسانو پاتې دي. په ایران کې تېره اونۍ د روح الله خمینی په مقبره او پارلمان ودانۍ کې انتحاري حملې او ډزې وشوې چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. او د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتیرس د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په بشري مسایلو خبري کړې دي. سرمنشي ګوتیرس له امام علي رحمان سره تر لیدنې وروسته نن په دوشنبه ښار کې رسنۍ ته وویل چې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري څانګې د وړاندیزونو د تطبیق لپاره له تاجکستان سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرس منځنۍ اسیا هیوادونو ته خپل لومړنی سفر له قزاقستان پیل کړ. دا مهم خبرونه.
سلور بجی او شپږ دقیقې سوې تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي د ملي یووالي حکومت مشران په خپلو دندو کې پاتې راغلي.
مسئولیت کل حکومت وحدت ملی فوت آمده، کارهایی شده اما کافی نیست.
د کابل په هنتون یو استاد مو پښتلې چې د حکومت دی و علي رتبه مشر د څرګندونې څمانه لري.
نو دې دا ملت دې سواد لیدل د خلکو د غولونې لپاره د خبرې کې
پر 209 هم شاهین قل اردو د حمله په تړاو ګڼ منصبداران او افسران په بند محکوم سول. په کابل کې د اعتراض کوونکو او حکومت ترمنځ د ولسی جرګې منځګړی کمیسون وایي تمه ده د کابل په بیلابیلو برخو کې د تحسن کېږدې نن ټولې سي.
د مزهراتیانو لخوا هم دا پیام راغو چې نن دوی حاضر دي چې خیمه ټولی کې
د کونړ امنیه قمندان وای په نوو ولسوالیو کې د دایښ ډلې خپل فعالیتونه پیل کړي.
د پیچ په ولسوالی یعنی د مانوګي په ولسوالی کې په زمن کې هناړی کې هم یو تعداد فعالیتونه دوی شروع کړي دي.
په بهرنیو مسایلو کې په فرانسې کې د ولسی جرګې د پرونیو انتخاباتو موضوع څیړو. یو کلی زر ژغونه ډرامه د خپرونې په وروستیو شیبو کې اوریدلی سي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي د ملي یووالي حکومت مشران په خپلو دندو کې پاتې راغلي دي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل د حکومت لخوا سوي کارونه د خلکو د قناعت وړ نه دي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې په کابل او ولایتونو کې د روژې مبارکې میاشتې پر مهال خونړۍ پیښې په کابل کې اعتراضونه او تحسن وسو. ناجیه صفی نور حال راکوي.
د دریو کلونو تر تیریدو وروسته د ملي یووالي حکومت اجرائیه رئیس دا مني چې دوی په دندو کې پاتې راغلي دي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې د خلکو د امنیت د نه خوندیتوب او د حکومت او خلکو ترمنځ د واټن د رامنځته کېدو په تړاو وویل:
ما باید بایسي رهبران حکومت وحدت ملی
موږ د ملي وحدت حکومت د مشرانو په توګه په دې باید اعتراف وکړو چې په دندو او خلکو ته د خدمت او هغه څه چې د افغانستان خلک یې وړ دي موږ ونه توانېدو چې ترسره یې کړو. موږ په حکومتولۍ کې پاتې راغلي یو او په ټوله کې د ملي وحدت حکومت پاتې راغلی دی.
مسؤولیت کل حکومت وحدت ملی کوته آمده.
تر دې وړاندې یو شمیر سیاستوالو، سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو او عامو خلکو د ملي وحدت حکومت له بې کفایتۍ سخت انتقادونه کړي دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د ملي وحدت حکومت مشران د خپلو ناکامیو په منلو سره غواړي چې د خلکو په وړاندې خپل بایللی اعتماد بیرته خپل کړي. افغان کارپوه یونس فکور په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دوی اوس زده کړي دي چې یو څه خپل نواقص ومني، ګواکې دا کفایت کوي د خلکو ذهنیت آرام کوي. نو خدای برابرۍ کې دوی باید ووایي چې دا نواقص ولې دي او موږ څه تدابیر نیولې دي چې په کارونو کې کامیاب سي. او هم دغسې رئیس جمهور یوه ناکامي دا ده چې دوی د کابینې د اصلي هدف څخه مخ ګرځولې دي چې هغه د پلانونو او ستراتیژي جوړول دي، د امنیت تامین دي، خلکو ته کار پیدا کول دي، د تولید او صنایعو انکشاف دي، او خلقو ته د عقر سوال
خغلی فکر وای د حکومت د مشرانو لخوا په دندو کې د پاتراتلو منل د ستونزو د هواري لار نه ده. نو موډي چنګار وکړ چې د دې ډول سرګندونو پر ځای باید د خلکو د قناعت خپلولو په هدف د امنیت چنګښت لپاره په اساسي پلانونو کار وشي.
عمردل چې د افغان حکومت اجرایه رئیس ویلي د ملي یووالي حکومت مشران په خپلو دندو کې پاتې راغلي دي. واصل وصل پر همدې مسله د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهند ودیر سپی څخه پوښتنه کړې. اوسنی وضعیت ته په کتو د حکومت د یو مشر دا څرګندونې څه معنا لرلی سي؟
دې معنا به چې لنډه یې ووایو خو همدغه یي چې وزیر خارجه چې وغږېده او هغه وویل چې عبدالله باید خپل موقف معلوم کړي یا حکومت سره اوسي چې یعنی خلک وژني آدم کسانو سره او یاد راشي موږ سره دې راشي. او عطا محمد نور د مزار نه وویل چې عبدالله د خپل موقف معلوم کړي. زه فکر کوم چې دا د جمعیت د ګوند او د خپلو ملګرو د تاثیر لاندې دغه اظهارات کوي او دا بې فایده دي، ولې چې پخوا هم دوی د کرزي نه زده کړي وو دا رقم اظهارات یې کول چې دا موږ ونیسو دې کې ملامت یو. معنا دا ده چې ملامتي ومني دوی به د محکمې نه خلاص شي یا د قهر و غضب د ملت نه به خلاص شي. نو دوی دا ملت بې سواده لیدلی د خلکو د غولونې دپاره دا خبرې کوي.
بله، یعنی تاسو وایئ چې ښاغلی عبدالله د یو شمېر سیاسي کړیو او ډلو تر تاثیر لاندې راغلی او دغه خبرې کړي؟
خپل د خپل د جمعیت د ګوند او د یو تعداد شخصیتونو تاثیر لاندې چې ټول د خیمې باندې کړي دي په ټول کابل کې دو تاثیر لاندې مستقیم دی.
آیا حکومت په تیرو دریو کلونو کې چې ملي یووالي حکومت رامنځته شوی دی دوی توانېدلی دي چې څه ناڅه خلکو ته خدمات وړاندې کړي، ښه کار وکړي؟
خلکو ته که ووایو، ملت ته که ووایو، عوامو ته که ووایو چې ژوند بې بود پیدا کړی دی، لس فیصده کار هم دوی نه دی کړی، هېڅ کار دوی نه دی کړی. یو بېکاره حکومت دی چې په تقرر کې دوی سره جنګېږي، په دوه سره دي او پنځوس پنځوس فیصده په دې کښې خلک د افغانستان تباه شول.
بالاخره د حل لاره څه کېدای شي؟
نړیوالې ټولنې په شمول، د ملګرو ملتو په شمول، دوی د کینې اول د امنیت فکر وکړي د وطن دپاره، بیا تر اوسه چې نه دي شوي خپل ځان دې وسنجوي، خپل سر د خپل ګریوان کښې نه نباسي داخلي حکومت چې او د عبدالله چې اقرار هم کوي چې ښه چې داسې شوي داسې نه دي کړي، نو نور په تا څوک باور وکړي چې ته ادامه ورکړې؟
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپی و چې د اجرایه رئیس عبدالله پر نننیو څرګندونو یې خبرې کولې. د افغان حکومت اجرایه رئیس ویلي د ملي یووالي حکومت مشران په خپلو دندو کې پاتې راغلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان حکومت وی د پاکستان په اړه د نړیوالو د لیدلوري په بدلون سره هیله لري چې نموړی هواد به داور د ترهګری پوړاندې عملی او رښتینی مبارزه وکړي. د بدل کده چې ټاکل سوی په نږدې راتلونکي کې کابل د افغانستان او پاکستان د کاری ډلو د ناستې کوربه وي. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
ولسمشری مانی وای کڅه هم سل په سولو کې باور نه لري چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره رښتینی همکاري وکړي، خو هیله لري چې د دواړو هیوادونو د کاري ډلو له ناستې وروسته ښې نتیجې ترلاسه شي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په اړه د نړیوالو د لیدلوري تر بدلون وروسته نوموړی هیواد د تروریزم په وړاندې له افغانستان سره له همکارۍ پرته بله لار نه لري. دی وای په دې برخه کې افغانستان یوازې د پاکستان په ژمنو تکیه نه کوي، بلکې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له نورو لارو چارو هم کار اخلي.
اوس پاکستان خپله هم دا فشار احساس کړی دی چې د افغانستان سره د تروریزم د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې مرسته ونکړي، همکاري ونکړي، ملاتړ ونکړي. دوی خپله ښه سرنوشت ځکه نه لري چې نړیوال فشارونو سره اوس لا مخ دي، په راتلونکي کې به لاړې فشار نه وارسي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې کابل د افغانستان او پاکستان د کاري ډلو د ناستې کوربه وي. ولسمشر ماڼۍ ویلي دا ناستې د تروریزم په وړاندې د اقداماتو د همغږۍ او د تروریستي شبکو د لمنځه وړلو په هدف په کابل او اسلام آباد کې جوړیږي. ویل کېږي چې د دواړو هیوادونو د کاري ډلو د دې ناستو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غني او د لومړي وزیر نواز شریف ترمنځ د شانګهای د همکاریو د سازمان د ناستې په څنډه کې موافقه شوې ده. په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې افغان حکومت په وار وار پاکستان د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ریښتینی مبارزې ته رابلل دي. دوه کال وړاندې د کابل د شاه شهید له خونړۍ پیښې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان سره په خپل چلند کې بدلون راوست او لدی هیواد څخه جدي غوښتنه وکړه چې په خپل خاوره کې د تروریستانو مرکزونه له منځه یوسي. له هغې وروسته تر دې دمه د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې دي او افغان حکومت په څو ځلې پاکستان په افغانستان کې د بیلابیلو تروریستي پیښو مسؤول بللې خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان د دواړو هیوادونو د کاري ډلو ناستې د افغانستان په ګټه بولي، وایي چې دا هیواد باید د فعالې ډیپلوماسۍ په درلودلو سره د پاکستان په اړه د نړیوال لیدلوري تر بدلون وروسته د پاکستان په نسبت ګټه وکړي. له ډلې داود رواش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
فعال ډیپلوماسي د افغانستان ته ګټه ده. افغانستان کولی شي چې د دې فضا نه ښه استفاده وکړي او افغانستان په داسې وضعیت او حالت کې ده چې باید د افغانستان حکومت د یو محور په توګه دا ډیپلوماسي انکشاف وکړي.
ولسمشر مانی وایي چې افغانستان د یوې فعالې ډیپلوماسۍ په درلودلو سره توانېدلی چې په نړیواله کچه په پاکستان فشار راوړي او د نړیوالو پام دې بحث ته راواوړي چې پاکستان له ترهګرۍ څخه ملاتړی هیواد دی. د حقوقي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي افغان حکومت حق لري چې خپل سیاست په هر ډول تنظیم کړي، خو په دې شرط چې د نړیوالو حقوقو سره په ټکر کې نه وي.
عمردل چې د افغان حکومت چارواکي تم لري د پاکستان په اړه د نړیوالو لیدلوري بدل سي او اسلام آباد د ټوریزم په وړاندې جدي اقدام وکړي. د افغانستان د امنیو په پیښو کې وخت نا وخت پاکستان په لاس لرلو تورن سوي، خو اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي دي. دفاع وزارت وایي چې پر 209 شاهین قل اردو د ورستۍ خونړۍ حمله په اړه د څېړنو په لړ کې د دې قل اردو ابتدایي محکمې د قل اردو د قومندان په ګډون په لسګونو لوړپوړو قومندانانو، افسرانو او نورو ټیټ رتبه پوځیانو ته تعلیقی او تنفیذی بند سزاوی ورکړی دي. تیر میاشت پر دې قل اردو د پراخې حمله په لړ کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلې شو، خو یو سلو څلوېښت کسان وژل سول او پلسګونو نور ټپیان سول. د دې قل اردو د افسرانو او نورو ټیټ رتبه پوځیانو د محاکمې په اړه نوریاس نوري د امنیتي او پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه د دې محکمې لخوا د دې قل اردو مسؤلانو ته د سزا ورکولو په اړه نظر غوښتي.
او ډګروال که حبس ورکول کېږي او یا حتی محاکمه کېږي په بله کته کېږي یا د وزارت دفاع لخوا یاد تیمېږي، هغه یې محکمه کوي. چون دلته د اسلام نظامي قوانین او نظامي اصول له بینه تللي، هر څوک په خپل سره یو کار کوي. دا یوه خبره ده. دویمه خبره، رئیس ارکان د قول اردو یا قومندان د قول اردو هغه دغه کې ولاړ نه وي په قراول کې. دا له کته نه شروع کېږي، له قراول نه شروع کېږي. امر د قراول د هغه کته چې په قراول کې وه د همدغسې پاس راځي، ولې قومندان د فرقې نه په قراول کې ناسته، نه قومندان د قول اردو په قراول کې ناسته. د دوی نه داسې جزا ورکړي چې آیا د دوی قراول او د دوی د جمعې ورځ همکاري والان مطابق د قانون و، مطابق د اصول و، مطابق د ګارنیزون و که نه و؟ د شوتی چې هغه ټول مطابق د قانون و، د هغې چې تراجع کېږي چې هغه په وظیفه کې فعالانګاري کړې ده.
بلې امرخیل صاحب، قومندان د قول اردو نه نیولې تر لاندې تر بریدګي پورې ټولو ته سزاوې ورکړل شوې دي، خو له قومندان د قول اردو او رئیس ارکان پرته نور ټولو ته د بند سزاوې ورکړل شوې دي. یعنې په دې معنا چې د دوی سزا یو څه سپکه ده. په هر صورت د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره دغه د ابتدایي محکمې اوسنۍ فیصله چې ممکن تورن کسان بیا هم د دعوا وکړي، د استناف غوښتنه وکړي، په راتلونکو کې به آیا د دا ډول پیښو مخنیوی وکړی شي؟ آیا مسؤول چارواکي به دې ته متوجه کړي چې بالاخره یو ورځ به ترې بازخواست کیږي یا به ترې پوښتنه کیږي که چیرې دوی په وظیفه کې غفلت کوي؟
بالکل، د تاسو نظر کامل دقیق بولم، اما دوی یوه خبره شته، هر مکافات او هر مجازات باید حقیقي وي. داسې نه شي کېدی چې بعضې خلک چې واسطه داري یا وسیله لري یا زور لري هغه مبرایي او بیا ناحق سړی پکې راغلی وي. بیا دا نه تنها ښه عکس العمل نه ورکوي، بلکې په وظیفه کې د خلکو نفرت پیدا کېږي. که دا هغه څوک چې مسؤول وي هغه ته جزا نه ده ورکړل شوې، هغه څوک چې مسؤول نه وي هغه ته جزا. اول باید مطابق د قانون د جزای عسکري چې په هغه کې واضح نوشته دي دا عمل که صورت نیولی دا بالکل دقیق
د تاسو
لپاره عبرت ده. لپاره دي چې دغه جزای عسکري کتاب د جزای عسکري یو بحث همدغه راغلی ده چې یعنې جزا د عبرت په خاطر ده، جزا د ظلم په خاطر نه ده.
امرخیل صاحب، تاسو له څرګندونو داسې معلومیږي چې تاسو دغه د محکمې په جریان یا شفافیت باندې شک کوئ؟
نظر په دغه شرایط چې زه ګورم چې فساد وجود لري، سمتی مسائل وجود لري، زبانی مسائل وجود لري، موږ په سترګو باندې لیدلې دي، په دې خاطر ماته شک پیدا کیږي. ولې د تعلیماتو په باره کې، تعلیمي تدریس په باره کې چې حقیقي وي، هغه زه کاملا تاییدوم. اما په اوسنیو شرایطو کې چې ما لیدلې، هغه څوک چې زورور دي، هغه څوک چې شاته ښه واسطه لري، ولو ډېر غټ غټ جرمونه یې کړي دي، مګر چا غرض نه دی پرې کړی.
د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل وو. د دفاع وزارت لخوا په خبر سوي بیان کې ویل سوي چې ابتدایي محکمې د 209 شاهین قل اردو قمندان جنرال مومن کټوازی او رئیس ارکان جنرال عبدالرؤف محتاج ته د یو یو کال تعلیقیبا سزاوي ورکړې دي. د دې قل اردو څلور نور لوړ رتبه چارواکي په درې درې کاله بند او درې نور په دوه دوه کاله تنفیذي بند محکوم کړي دي. نونو ستنو ته د یو یو کال تنفیذي بند سزاوي ورکول سوي دي. د محکمې لخوا دغه راز نه تنو ته برات ورکول سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د مازیګر څلور بجې او یوشت دقیقې سوې. اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په کابل کې د وروستیو پیښو او سیاسي جریانونو له امله د اقتصادي زیانونو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مخاله کې لیکلي، یو شمېر پانګوالو چې غوښتل یې په هیواد کې پاتې شي او خپل اقتصادي فعالیتونو ته دوام ورکړي، اوس نو دا هیله ورته نه ده پاتې. او د سر مخاله لیکونکو په وینا، دوی اوس په دې فکر کې دي چې څنګه خپله پانګه له افغانستانه بهر انتقال کړي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې افغان ولسمشر پرون غرمه د خصوصي سکتور له استازو، صنعتکارانو، متشبثینو او پانګوالو سره په ارګ کې کتلي دي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر غني په دغه کتنه کې افغان سوداګرو او پانګوالو ته ویلي چې د کابل وروستی تروریستي برید زموږ پر اقتصاد برید و، چې زموږ هیوادوالو ته د سر او مال زیانونه واړول. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر غني یو شمېر هغو خصوصي شرکتونو ته چې په روسي برید کې فعالیتونه زیانمن شوي ژمنه ورکړي چې د لنډمهالې لپاره به له اړوندو دولتي امکاناتو ورته د فعالیت زمینه برابره کړي. مسیر خپلواکې ورځپاڼې بیا په یاده کتنه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مرستیال خانجان الکوزي خبرې او اندېښنې راخیستې دي. په مطلب کې راغلي چې په دغه کتنه کې ښاغلي الکوزي ولسمشر ته ویلي چې په کابل وروستی موټر بم برید پر خصوصي سکتور برید و، چې د لومړنیو ارزونو له مخې په کې پانګوالو او متشبثینو ته دیرش میلیونه ډالره زیان اوخته. په مطلب کې دا هم ویل شوی چې ښاغلي الکوزي ولسمشر ته ویلي چې په کابل کې د اعتراض کوونکو لخوا د خیمو د درولو له امله هم خصوصي سکتور هر ورځ دوه میلیونه ډالره زیان ویني. د مطلب لیکوال لیکي چې نوموړي د حکومت لخوا د دغه ستونزې پر قانوني او معقول حل ټینګار کړی.
ټاکل سوی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پنځمې پورز د اداري فساد په وړاندې د پلټونکو کمیسون ته حاضر کړی سي. د دغه هیواد یو دولتي وزیر ویلي چې نواز شریف به د پر کورنۍ د اداري فساد د لګیدلو تورونو په قضيه کې دغه کمیسون ته حاضرېږي. نور حال د ملالی بشیر پراپور کې.
پر نواز شریف او اولادو یې په یوه قضیه کې د فساد تور دی چې له کبله یې د صدر اعظم د حکومت د سقوط خطرونه زیات سوي دي. دا وروسته له هغه چې تیر کال د پاناما په نوم اسناد افشا سول چې له پاکستانه په بهر کې یې د ده د کورنۍ سره اړوندو تجارتونو معلومات خپاره کړل. د معلوماتو او خپرونو وزیر مریم اورنګزیب د پاکستان جیو تلویزیون ته په دې اړه وویل، هو حکومت د ګډ پلټونکي ټیم څخه داسې لیک ترلاسه کړی دی چې په کښې ده ته امر سوی دی چې دغې کمیټې ته حاضر سي او دی به هلته حاضرېږي. دغه لیک چې پر ټولنیزو رسنیو هم خپور سوی، د ګډ پلټونکي ټیم د غړیو لخوا لاسلیک سوی دی او له ښاغلي شریف څخه غواړي چې د راتلونکي پنځشنبې په ورځ یادې کمیټې ته حاضر سي. دا لیک له صدر اعظم څخه غواړي چې له قضیې سره اړوند اسناد هم له ځان سره وروړي. په اپریل میاشت کې د پاکستان سترې محکمې د اداري فساد پر وړاندې یوه ګډ پلټونکي ټیم او د پاکستان استخباراتي ادارې ISI او د پوځ استخباراتو ته حکم وکړ چې د دې ادعا په اړه تحقیقات وکړي او په شپېتو ورځو کې خپل راپور جوړ کړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د نواز شریف پر ضد د پلټنو غوښتنه کړې او له صدر اعظم یې غوښتي چې د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې استعفا ورکړي. دا ناندری هغه مهال پیل سوی چې تیر کال د موساک فونسکا په نوم د پاناما یو حقوقي شرکت 12.5 میلیونه محرم اسناد خپاره کړل، او د نړۍ د بډای او قوي کسانو هغه تجارتونه افشا کړل چې خپل هیوادونو د باندې پر مخ وړي. په دغو اسنادو کې د شریف له څلورو څخه درو اولادو، د ده د لور او سیاسي ځایناستې مریم، د دوو زامنو حسن او حسین نمونه یاد سوی دي. په دې قضیه کې د هغو پیسو په اړه پوښتنې کېږي چې د ښاغلي شریف اولادو ور باندې په بهر کې د دغو شرکتونو له لارې په لندن کې د لوړو بیو شتمنۍ پیرلې وې. واکمن مسلم لیگ نواز ګوند ټینګار کوي چې دغه پیسې په پاکستان او بهر کې په قانوني توګه د کورني تجارت له لارې ګټل سوي وې.
د امریکا د یو ایالت او یوې سیمې لوی څارنوالان په پام کې لري چې پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ په محکمه کې دعوا وکړي. دوی ټرمپ تورن کړي چې د ولسمشر په توګه د دندې پر مهال یې له بهرنیو حکومتونو په میلیونونو ډالر اخیستي دي. تفصیل له نوریاس نوري.
د ډیستریکټ آف کولمبیا یا د متحدو ایالتونو د پلازمینې واشنگټن ډی سی او د مریلند ایالت لوی څارنوالانو ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې دندې پر مهال له بهرنیو حکومتونو په میلیونونو ډالر اخیستي او د متحدو ایالتونو د اساسي قانون له مخې د فساد ضد له مقرراتو یې سرغړونه کړې ده. د څارنوالانو دغه راز نوموړی تورن کړی چې خپلې هغې ژمنې چې ویلي وو دولتي دنده او شخصي کاروبار به سره بېلوي تر پښو لاندې کړي دي. د جرمنی ډی پی خبری آژانس د راپور له مخې ترامپ تر اوسه په خپله کمپنۍ کې شریک دی او په منظم ډول خبر اخلي. د ترامپ پر ضد محکمې ته د دعوا مسله واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې راپورته کړي، او د ډیستریکټ آف کولمبیا د لوی څارنوال کارل ریساین له قوله ویلي چې وای موږ دغه قضیه محکمې ته ذکر راجع کوو چې ولسمشر له خپل شخصي کاروبار څخه د لاس اخیستو په برخه کې کافي اقدامات نه دي کړي. د راپور له مخې که دغه دوسیه محکمې ته وړاندې شي دا به لومړی ځل وي چې یوه حکومتي اداره دغسې یوه قضیه رسما محکمې ته وړاندې کوي. که دغه قضیه د محکمې بهیر ته ولویږي، ریساین او د مریلند ایالت لوی څارنوال براین فروش به د ټرمپ د مالیې د فورمونو د کاپیګانو غوښتنه وکړي چې ښایي دغه لانجه تر سترې محکمې پورې ورسیږي. په تېره جنوري میاشت کې هم په واشنگټن کې د مسؤولو ادباو او اخلاقو په نوم یوې ټولنې یوې فدرالي محکمې ته یوه دوسیه وړاندې کړې، او په هغې کې ټرمپ د اساسي قانون مطابق له هغو مقرراتو په سرغړونه تورن کړی چې په هیڅ وجه امریکایي چارواکو ته اجازه نه ورکوي چې له بهرنیو حکومتونو ګټه پورته کړي. ولسمشر ټرمپ دغه دعوه بیخي بې اساسه بللې وه.
نن د جون 12 د ماشومانو د کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو دقیقه احصایه نه ده معلومه، خو د هیواد ناوړه اقتصادي حالت په پام سره لیدل کېږي چې دا شمیر شای لوړ وي. په هند کې هم ماشومان له ورته برخلیک سره اخته دي. احمد تکل مخبروي.
نوی ډیلی ته په ټولو ورغلو لویو لارو کې په هرو سل مترو کې یو ماشوم ښکاري چې جوار خرڅوي. ډیری د هلکان د کار لپاره خورا زیات کوچني دي. دولس کلان پرکاش له همدې ماشومانو څخه دی. نوموړی په داسې حال کې چې شاوخوا یې مچان الوزي د نوې ډیلی په 40 درجې ګرمۍ کې کار کوي، خو ډېر نارامه نه ښکاري. پرکاش خپلو نورو همزولو ته چې له ده په لږ لرې فاصله کې په کار لګیا دي اشاره کوي او وایي موږ ټول په ګډه کار او ژوند کوو. د کار مالکان دوی هر سهار د ایشیدلو جوارو له یوه دیک سره د ځای ته رارسوي. پرکاش او ملګري یې د لویو لارو ډریوران د لاس په اشاره دروي او خپل جوار پرې پلوري، او تر هغه وخته کور ته نه ستنیږي چې د جوارو دیګ یې تش شوی نه وي. په دوی کې د بیلابیلو عمرونو هلکان شته، خو کله یې چې د عمر پوښتنه وکړي هر ځل یو نوی ځواب درکوي. د دې لویو لارو په اوږدو کې څو تنه ځوانان چې د دې هلکانو په وینا د دوی ورونه دي دوامدار غزمې کوي، خو دوی ته ویل شوی چې د هغو په اړه له ژورنالیستانو سره د خبرو اجازه نه لري. دا ماشومان چې له کلیوالو سیمو د کار په لټه راوتلي اکثرا د خبره مني، او په میاشت کې د $80 معادل تنخواه په بدل کې پټه خوله پاتې کیږي. نن چې د ماشومانو د کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده، د کارګرانو نړیوال سازمان وویل چې د نړۍ 1.8 میلیونه ماشومان کارګران دي، یا په بل عبارت په هرو نهو ماشومانو کې یو کار کوي. په هند کې د 2011 کال د احصایې له مخې د هیواد 3 لک کارګر ماشومان درلودل. که څه هم د ملګرو ملتونو اړوند د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې په هند کې د کارګرو ماشومانو په شمیر کې مجموعي کموالی راغلی، خو ویل کېږي چې په ښاري سیمو کې دا شمیر زیات شوی دی. نن د ماشوم د کار د مخنیوي په نړیواله ورځ پرکاش او ملګرو یې له هم پر لویو لارو جوار پلورل، خو د جوارو دیګونه یې تر اوسه هم نه و خالی شوي.
تاسو له پیغامونو نه مصطفی يم څنګه چې موږ تاسو ګورو او زه ډیره خراب سم لکه چې فقر او بیچارهګي دی انتاریان دي انفجاریان دي او زه باندې اقتصادي او زه سیاسي او زه باندې ډیر بد تاثیر کوي او زه واقعا خراب شوی دی
مالی صادات ما ډاکټر صاحب اشرف غنی لایق سره دې ماګم ټوله توجه اقتصاد ته کړی دا ماګم متاسفانه اقتصاد هم دومره ټینګ کړی نه دی امنیت خو بیخي د تیر دولت په پرتل دومره تلفات مونږ نه ور کړی لکه په دې دوره کې چې مونږ ور کړی دي هیڅ نشي کولای خپل ژوندۍ تضمین کړی یعنی یو دغه هم اعتبار نشته دی د امنیت په لحاظ هم د اقتصاد په لحاظ خلک مجبور پدې شول چې افغانستان پرېږدي نور وسنت مهاجر
شي پر روان اقتصادي او سیاسي وضعیت مو د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه واوریدل د سره څلور نیمه بجې سوي صفي الله ستانګ زی خبرونه وړاندې کوي پلانډو کې
د افغانستان دفاع وزارت وی د بلخ د شاهین قلی اردو د پخوانی عمومي قومندان په شمول د یاد قومندانۍ د ارکان رئیس په یو کال تعلیقي بند محکوم کړي نور افسران په دوه درې او یو کال بند محکوم شوي دي دوی د شاهین قلی اردو د خونړۍ حمله په خاطر چې یو سل څلوېښت سرتیری د طالبانو په حمله کې وژل شول د وظیفوي غفلت لپاره محاکمه شوي په ننګرهار کې درې افغان ملکیان نن وروسته له هغه د امریکایي ځواکونو لخوا وژل شوي دي چې د امریکایي پوځیانو موټر په بم ختلای دی د ننګرهار چارواکو دغه پیښه تایید کړې خو امریکایي پوځیانو ویلي دي د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه خبر نه لري اما په وروسته له هغې ډزې کړې دي چې په موټر باندې بمي حمله وشوه او همداراز د سپکو وسلو ډزې پرې وشوې د افغانستان یو معلول لامبوزن عباس کریمي په امریکا متحده ایالاتونو کې د اتلسو هیوادونو ترمنځ د لامبو په سیالیو کې دوه د سرو زرو میډالونه وګټل په روسیه کې د فساد ضد فعال او سیاسي مخالف الکسی ناوالني نن په مسکو کې د فساد ضد پراخو مظاهرو تر پیل مخکې چې د پخپل تنظیم کړې وې ونیول شو ایراني رسنۍ راپور ورکوي چې پولیسو څلور تنه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د تړاو په تور په جنوبی ولایت هرمزګان کې وژل دي د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتيرس د تاجکستان له ولسمشر سره په بشري مسایلو خبرې کړې دي ګوتيرس ویل دي د بشري مسایلو د تطبیق لپاره له تاجکستان سره مرسته کوي
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید سببون کاکړ سپورټي خبرونه راټول کړي
د سپورت ورزنه هنداره
السلام علیکم په مخړې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته افغان ورزشکار عباس کریمی د لامبو وهنې نړیوالو سیالۍ ته لار پیدا کړه د افغان لامبو وهنې کې عباس کریمی استاد قاسم محمدی وای شغل کریمی لومړی د امریکا په ایالتي سیالیو کې قهرمانی خپل کړه او له همدې لارې د امریکا لوی وچې په سیالیو کې برخه واخیسته دوی وای دغه سیالۍ چې په روانه اونۍ کې ترسره شوې د امریکا د لوی وچې اتلس ملکونو پکې برخه اخیستې وه چې شغل کریمی په دې سیالیو کې دوه طلایي مډالونه خپل کړل او نړیوالو سیالیو ته لار پیدا کړه د افغانستان د دولتي پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون او د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې ترمنځ د سیالیو تړون لاسلیک شو د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون مسؤل ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تړون له مخې به افغان محصلین په خپلو منځونو کې سیالي کوي او یو شمېر مخکښو څیرو ته به له هیواد بهر د سیالیو لپاره زمینه برابروي ښاغلی شهزاد زیاته کړه چې په نږدې راتلونکي په تایوان کې ترسره کیدونکو سیالیو ته چې له 50 هیوادونو څخه د پوهنتونونو لوبغاړي پکې ګډون کوي د افغانستان د پوهنتون څخه هم لوبغاړي ورلېږل کیږي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل دوهمه یا ورځنی لوبه په څلورو وکټو وبایلله د کرکټ بورډ په رسمي ویبپاڼې کې راغلی چې افغانستان په دې لوبه کې 2.5 اوار ولوبول او یوازې 115 منډې هدف یې جوړ کړ چې 1.5 منډې یوازې د ګلبدین نایب ویب ویس انډیز یاد لوبه په 23 اوار کې په څلورو وکټو وګټله او په دې سره د لړۍ د 50 اوریزو لوبو ګټه له افغانستان سره برابر کړله ویس انډیز له زیمبابوې وروسته د کرکټ د نړیوال شورا دوهم بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد چې افغانستان تیرونی ماتې ورکړې وه د خبرونو پای
په همدې خبرونه کې په یو راپور کې تاسو هلمند ته بیایو الته د جنگ په لومړی کرښ کې لا افغان پوځیانو سره خبرې کوو خو تر غمخ کې ورزو کونړ ته د کونړ امنیه قومندان وای په نهو ولسوالیو کې داش دلی خپل فعالیتونه پیل کړي خو د ځپلو لپاره چمتووالی لري روح الله انوري له ساده آباد
د کونړ امنی قومندان په سوال جمعګل همت ازادي رادیو ته وویل د ولایت په یو شمیر لري او نږدې پروتو سیمو کې د داعش وسلوال ډلې خپل فعالیتونه زیات کړي دي.
دوی په مزار دره کې هم خپل خیزشي فعالیتونه شروع کړي دي، یعنی تعجمي فعالیتونه، د جلبجاس فعالیتونه څخه راوتلي دي. په وټپور کې په عام زمان د وټپور په دره کې او په همدا شکل د پیچ په ولسوالۍ یعنی د مانوګي په ولسوالۍ کې په زمن کې په ناړۍ کې هم یو تعداد فعالیتونه دوی شروع کړي دي.
قومندان وایي د داعش وسلوالو سره بهرني روزونکي او جنگلي هم شامل دي.
په دې کې پنجابیان او د ایسای په دستور مستقیمان د رهبر کې د دې ترڅنګ چچنایان او بعض عرب ترورستان د دوی په صفوف کې وجود لري. یعنی د دوی تمویل د عربان اکثریت او د پاکستانیانو په غاړه دی، تجهیز د پاکستانیانو په غاړه دی. دا اوس دوی په نړۍ کې د ترینینګ پر مرکزو شروع کړی دی چې آتا په مستقیمان د پاکستان اداره یا سای او پنجابیان په دې کې داخل دي. په شمول د 2 نفر عربانو او چچنایانو چې د ترینینګ ورکي.
په تیر کال کې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې سر راپورته کړ. هلته د افغان ځواکونو او یا د ډلې ترمنځ مخامخ نښتې هم شوي چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا وختي.
یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. د هلمند په اړه هم یو ځانګړی راپور لرو، خو تر هغه مخکې یو څو نور مسایل څېړو. په کابل کې د اعتراض کوونکو او حکومت ترمنځ د ولسي جرګې د منځګړی توپ کمیسیون وایي چې د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د اعتراض کوونکو لخوا د تحسن کېږدي نن د دغه کمیسیون په حضور کې ټولېږي. د کمیسیون یو غړی ګلباچا مجیدی وایي چې د دې ترڅنګ پر یوې 12 مادي طرحې هم توافق شوی دی. شغلی مجیدی نن اجمل تورمن ته په مرکه کې وویل
تاسو په جریان کې چې ولسی جرګې یو څلور دیش کسیز آیت د هر ولایت په سطح یو کس جوړ کړی و چې دا د دواړو خواو په منځ کې منځګیریتوب کې او د بحران ته د پای ټکی کېږي. چې خوشبختانه حکومت چې موږ تقریبا 12 مادي و طرحه لرله چې بغې طرحې کې د مظاهرچیانو غوښتنې هم وې، ولسي غوښتنې هم وې، او په دې ولسی جرګې پیشنهادات هم و د حکومت لخوا په بعض باندې عملي اقدام وشو او منله شوي. او نن دغه طرحه د ولسي جرګې لخوا هم فیصله کیږي او د مظاهرچیانو لخوا هم دا پیام راغو چې نن دوی حاضر دي چې خیمې ټولې کې هغه په حضور داشت د همدې کمیسیون د غړو. نو ولسي جرګې اوس تصمیم ونیو چې لس کسه بعد د دېنه چې اعلامیه خپره شي تصویب شي د پارلمانه دغه طرحه چې ولسي جرګې جوړ کړې ده. نو لس کسیز هیئت بلل شي د خیمو ټولولو دپاره چلته نظارت کې تر څو خیمې ټول شي.
په دې طرحه کې کوم موضوعات شامل دي مجیدی صاحب؟
د حکومت نه وختنه شوې ده چې د عاملین چې د خیر جمعې ورځو چې بغي کې مظاهره چان وجه شوې دي غوي د عدلي او قضایي دارو ته معرفي شي مرتکبین او دا غاده جدي وڅېړل شي چې مهمه برخه دي د ترازیون وختنه. او بل چې د دوی وختنه او ملي ماته مسله او چاغه جمعې پورس حکومت دا کار هم وکړو.
مهم موضوع چې د لوړپوړو امنیت چارواکو د بدلون موضوع و دغه موضوع څنګه شو مجلس؟
او تاسو په جریان کې چې پرون د یار نه اعلان خبره شو د وکاسه چې یو د کمانډان د امنیت کابل یو ګرنیزو کمانډان دی غوي وظیفه فعلاً په تعلیق کې شوې. تر څو چیرنه وشي که چیرنه کې غوي کوم ستونزې لرلې نو عدلي او قضایي درو ته او کمی خپل وظایف ته بیرته راګرځي.
د ولسی جرګې استاد ګلپاچا مجیدی و چې ویلې تم د نن د یو کمیسیون په حضور کې په کابل کې د تحسن کېږدي ټولستي. کابل شاریان شکایت لري چې د تحسن کېږدیو او اعتراضونو ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو ویلي دي چې په کابل کې د وروستیو اعتراضونو له کبله خصوصي سکتور ته د ورځې شاوخوا 2 میلیونه ډالر زیان اوړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان ولسی جرګې د دولت لخوا الکوزي شرکت ته د ورکړې مځکې تړون فسخه کړ. د دې جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د غرز چاپریال ساتنې او طبیعي منابع د کمیسیونونو په ګډو غونډو کې فیصله شوې چې دولت دغه مځکه په ارزانه بیه دغه شرکت ته ورکړې ده. نور حال د رحمت الله افغان پراپور کې
د افغانستان د ولسی جرګې د مخابراتو او موصلاتو او چاپیریال ساتنې او طبیعي منابعو کمیسیونونو ګډ پلاوی وای د دوی موندنو ثابته کړې چې د دولت لوري الکوزي شرکت ته د ځمکې ورکړه غیر قانوني ده. د چاپیریال ساتنې او طبیعي منابعو د کمیسیون مرستیالې سایری شریف د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل دې کمیسیون د هم ثابته کړې ده چې د ځمکې خرڅلاو له د طلبي پرته اتر سره سوي. ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون وای د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه 143 جیره به دولتي ځمکه په ډیره ارزانه بیه الکوزي خصوصي شرکت ته ورکړل سوې ده. د دغه کمیسیون رئیس قیس حسن په عمومي غونډه کې وویل دا په داسې حال کې ده چې نوموړې ځمکې ته څیرمه نورې ځمکې په لوړه بیه ورکړل سوې دي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د ځمکې د قرارداد د لغوه کېدو په اړه رایګیري وسوه چې پکې یا تړون لغوه اعلان سو. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د رایو پایلې داسې اعلان کړې.
فروش 143 جرې زمين د دولتي به شرکت
د دولت لوري الکوزي شرکت باندې د 143 جرې به ځمکې د پلور پاړه څوک چې وای دا موضوع د قانون سره سم ده شین کار او څوک چې وای له قانون سره پټکر کې د سور کار ته پورته کړی په اکثریت سره رد شو چې تړون غیر قانوني دی.
تر دې وړاندې د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمی ویلي و چې دا تړون مشروط دی په دې معنا چې کالکوزای شرکت له تړون سره سم فعالیت ونه کړي تړون له منځه ځي. په ورته وخت کې د افغانستان د ارزې اداره وایي چې دوی د قرارداد له قانوني لارو کړی خو بیا هم د حکومت پریکړو ته په تمه دي. د دغې ادارې ویان حسین رحمانی ازادي راډیو ته وویل
بل هر دنده چې دولت اداره ځی خپلواکي ادارې ته وسپاري دغه ادارې د حکومتي ارګان په توګه پلي کول ته ژمنه ده.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم راواخلو خو بریالي نسو. یو شمیر وکیلانو بیا ویل دا ډول اقدام کولای سي په افغانستان کې د پانګونې پر وړاندې خنډ جوړ کړي او ورسره یې مخالفت څرګند کړ. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدي وویل چې د جرګې نننۍ پریکړه ورته د منلو وړ نه ده.
د زهرو کاروان د نشئی موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1:00 بجې.
یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خبرونه کې په یو راپور پسې اوریدلی سي. د لشکرګاه په دریمه حوزه کې سرحدي پولیس وایي له وسلولو نه بیریږي خو هغوی د روژه مات پر وخت بریدونه کوي. الیاس دی د لشکرګاه د بشران سپینې کوټې ته تللی او له افغان ځواکونو سره یې یو ماښام روژه مات کړی دی.
د لشکرګاه څخه د فرکیدونکو هغه ډی سی توپ راغ دی چې د جګړې پر مهال په سپینو کوټه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. موږ د جنگونو له امله د دریم امنیتي او ځی اړوند د بشران تر ټولو مشهور سیمې سپینو کوټې ته ځو. د سپینو کوټې پر امنیتي کمربند تقریبا هر شپه بریټ کیږي او د لویو وسلو ژغونه ګڼ شمیر شریان او د جنگ کرشته د نږدې سیمو خلک د آرام باسي. د تل په چیر به د پولیس د جنگ لومړی کرشته په نازکو موټرونو کې پرې نږدې هم وی ته پورته کیږو. په تنګ ګرم داسې سیټ کې د ډرایور په شمول درې نفر ناست چې هیڅ ایر کنډیشن او کولر نه لري. په سیټ کې د شکی نیم دروند پروت مل کله پر ما او کله هم د ټانګ پر ډرایور تکیه کوي خو موږ د ګرمۍ تړ مو خولو او شکی د مل په باغ کې نه یو. کله د سړک منځ او کله هم د سړک دواړې غاړې چې ګڼو درختو پوښلې دي څارو.
طالبان سره موږ درو خو راکنه دا د موږ معنا جنگ بارات موږ پښتا دوم ولا شي سي دي موټر نارمل زخمي مو با سول دی زخمي نار باسل موټر نه درو دا خو جنگ غل سه نه موږ نه پر باسه نه سږي جن دا په تاسو پرول چې د نزه سره کې طالبان ناس مو نه موږ دا به چې بعد زموږ په دا سره نه غل سره سم کېږي.
د سرحدي پولیسو یو اقرارګاه ته چې سپینې کوټې او د جنگ لومړی کرشته یو څلوري موقعیت لري ورسېدلو. باید نور ټنګونو ته پورته سو. خو د قرارګا سرحدي پولیس زموږ څخه غواړي د دوی سره یادګاری عکسونه واخلو، اما لمر جړیږي او موږ باید پر وخت هغه سنگر ته ځان ورسوو چې سرتیری هر شپه د وسلوالو له درنو بریدونو سره مخ دي. د سپینې کوټې مشهوره سیمې ته غځېدلې لار په ځنګله بدله سوې ده. یو نیم نړېدلي کور ته چې د ګڼو درختو په منځ کې دی ورسېدلو. د څلورمې لیوا د دریم کنډک د دریمې ټولې قمندان محمد خان خپلواک وایي پر دوی بریدونه کیږي خو تلفات نه لري.
دا سهار د دې څخه مخته د دښمن علاقه ده چې کله وخت ناوخته دښمن زما حمله کوي، چې دا زموږ د پیدرخانو مرچلې دي، هغه په اصطلاح باندې چاورامو دي، چې دې ځای څخه مقاومت څخه کوو. د دې څخه نور مخته دښمن سره تللي، موږ هم نه یو تللي مخته. دغه مو هغه آخري نقطه ده چې خو دښمن کراله دلته موږ کله کله دغه څخه راځي. دا نقطو څخه دښمن موږ پر پیروس پوستو پر دغه باندې داخ کوي، چې بیا دغه د دې ځای څخه موږ ورته جواب پر نو کوو.
خال خال ډزې اورېدل کېږي، کښتونه رسېدلي دي، نږدې سمو ته هیڅوک نه تر سترګو کېږي. درختې ګڼې سوي دي او ورسره سرحدي پولیسو هم د تیرکشونو شمېر ډېر کړی دی. زه درې میاشتې وړاندې هم دغلته راغلی وم. دا شخصي کور لا هم هغه ډول نیم وران او کنډواله دی. ځینې تغیرات راغلي دي، د اوبو بمبې خرابې سوي دي، خو زموږ تر څنګ د مڼو، ګرینګیچو او الوچو باغونه رسېدلي دي. درختې تیږې دي خو پولیس نه اوبه ورکوي او نه میوې خوري. که څه هم یاد کمربند د تیر وو میاشت راهیسې په خپل حال پاتې دی او سرحدي پولیسو د پام وړ پرمختګ هم نه دی کړی، خو دلته پولیس وایي وسلوال د نورو سیمو د نیولو توان نه لري او د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي.
تاسو اوس په خپله باندې د شا دغه ولیدله، دا ترکشان ولر داته دشمن دي خلکو په کورونو کې د خزې جوړې کړې دي، دا ترکشان جوړ کړې. تاسو په خپل ټول حالات تاسو په خپل ولیدله، نو بعد یو راشي بس دغه د وطن په باندې لګیا دي سره بېګونه خلک ان ویچ دی. نو دلته نو تم الحمدلله خام د یو خو ته تیار یو، هر وخت غاغ متور کې جواب ور کړا دی.
زه لمرای سترمان دی نو کومندونه بلو کې دولای سیوم کندک سیوم ملوای چور سرحدی المان. البته دشمن جا قوت بس نداره که ما مقابله کنه و ما از خونه مردم دفاع میکنیم و نمیمونیم که دشمن مثل پیشرایی بکنه به طرف ما بیه.
در روژمات وقت نژدې دی، پر یوه سررنګ اوږده سترخانه د نانوایی پریمانه ګردۍ ډوډۍ او د وطني شلومبو ډکې کاسې سړی ته د کور روژمات وریادوي. زما و مخ ته پر یوه خړه اموي لیکل سوي دي یا وطن یا کفن. اشپز لوښي سموي، ټول سرتیری موږ ته د یوه معتبر میلمه په څیر اوبه او غابونه ایږدي. ترشل ډیر سرتیری پر سترخان را ګرځېدلي دي، ظاهرا هغه ملا ته منتظر دي چې د وسلوالو په ولکه سیمه کې اذان کوي او دوی پر روژه ماتوي. دا سړی ته د جګړې د دواړو غاړو یو شمیر مشترکات ورشي. په ونو کې ناستې توتکۍ او ډول ډول مرغان ریزونه کوي. موږ سکوت ګولې په لاس کې د ملا د اذان په تمه شېبې شمیرو.
السلام علیکم ورحمت الله.
د ماشان مونځ مو هم دلته د سرحدي پولیسو په امامت وکړ. نور نو کور ته ځو. بیرته باید هموی ټانګ موږ د جنگ د لومړي کرښې څخه تر امن سیمو انتقال کړي. دلته د جګړې پر دوام د ژمي فصل تیر سو. دا چې د پسرلی روان او د اوړي راتلونکی فصل به د سپینې کوټې او بشران خلکو ته کوم زیری راوړي لا د وخت نه د مخه ده. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمېرې 0999-40-15-40 0992-15-55
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا ډرامې خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زر غګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې خان دلاور خان دوی د ګلالۍ په مرکه راغلی وو، خو د ګلالۍ له پلار سره هوکړې ته ونه رسیدل. اوس به واورو چې د تفتیش په دفتر کې له یوه نباله د تن سره څوک مرسته او ښه رویه کوي.
صاحب اجازه ده؟ راضا وروره بیروبار ما جوړوي، لاره ورته ورکه.
راضا سامه ده بیروبار نه جوړ، یو وارز متر لوت
ستاسو ارزونه تر ماښامه پورې نه تمامیږي. وایا څه دې وایا
صاحب؟ لکه د مرچو له څټې را کوشه، له ما نه دې خبرې هېرې کړې.
وروره متلونه راته مه وایه، زه ستا به بولال ته نه یم ناست، اصله خبره دې کوه.
ښه ده، اصل خبره دا ده چې یو مکتوب مې راوړی دی.
خورایې کا ولې راته ګورې؟
ته صبر، د واسکټ په جوب کې مې ایښی و چې زه یې راواخلم.
وروره یوه ورځ دې د مکتوب په راویستلو کې تېره کړه، دا ووایه د څه شي مکتوب دی؟
د زوی د تبدیلۍ مکتوب مې دی، ډېر یې ستړی کړه.
یاره وروره، یو خو د ستا کم عقلتوب ته حیران یم، سترګې دې شته او که نه؟ دا د تفتیش ریاست دی، د زوی تبدیلي دې زموږ کار نه دی.
نو چې ستاسو کار نه دی، کومې شعبې ته ورشم چې خپل ګریوان ورته وشلوم؟
ورځه چې هر چا ته ګریوان شلوي هغه ستا خپل کار دی، نور زما مغزه مه خوره.
و خلکو، د خدای لپاره مرسته راسره وکئ، دا مې څومه ورځ ده چې دفتر په دفتر ګرځم خو څوک مې په خوله تریخ پیاز هم نه خوري.
ګوره وروره، ته لږ دلته راشه.
ما ته وایې بیبي؟
هو وروره، ته به داسې وکړې چې دا زموږ د شعبې مخامخ شعبه خو وینې.
ښه، واغه واغه وینم. یو
بس همالته به ورشې، ستا د زوی مکتوب د هغې شعبې کار دی، که بیا دې په کار کې څه مشکل وو ما ته ووایه، زه در سره مرسته کوم.
بیبي ایمان دې سلامت شه، ته څومره فرشته خویه بیبي. خلک وایي چې ښځې د دفتر په کارونو نه پوهېږي، زه وایم چې اخلاص او د کار کول د خلک له ښځو نه زده کړي.
طیبه، زه خو وایم چې ته ورسره دفتر په دفتر وګرځه، ثواب به دې وشي.
ګوره مامور صاحب محترمه، دا زما او ستا هم وطن دی، خیر دی که د اصلي شعبې په ځای زموږ دفتر ته راغلی. په ما او تا حق لري چې په اخلاص او خوږه ژبه د کار او د مشکل د حل لاره چاره ور وښیو.
اوهو، د هلمند لکمه را وخوځلخت ګلې، سترګې مې روښانه.
سترګې دې تل روښانه فاطمه جانې، ستړی مشې، لکه چې کلینیک ته نه وې تللې.
کلینیک ته به له خیره وځم، دلته په کلي کې څوک ناروغه وه، هغې ته ورغلی وم.
ښه، په لاسونو دې برکت شه، شکر چې په میرمنو کې هم داسې یو څوک لرو چې خلکو ته یې خیر رسیږي.
کور دې ودان زلخت ګلې، چې بس مووی له خپلو خلکو به دریغ نه کو. رښتیا ته چېرته تللې وې؟
عایشه لورکۍ مې مکتب ته بیولې وه، اوس کور ته روانه وم. راځه ته دې دمه جوړه کړه.
ژوندۍ اوسې زلخت ګلې، ګوره زه چې څه درته وایم خامخا به یې راسره منې.
وایم ستا خبرې خو ګوړې او شکرې دي، خو هسې یوه خبره شته.
دا د په ګوړو شکرو کې دې هم خبره راوېسته. ښه وایا، د څه شي اندېښنه زړه ته در ولوېده؟
اندېښنه نشته، خو ما دا ویل چې ته به ماته څه رقم خبره کوې، کوم بار چې ته زما په غاړه ږدې هغه به زوړای شم که نه؟
د ګلونو بار دې په غاړه ږدم، دا خو وړی شې. مقصد مې دا دی چې یو د خیر او ګټې کار مې درته لیدلی دی، د چا خبره هم پکې خرما ده هم ثواب.
ظالمې، د روژې میاشت ده، د خرما او ثوابونو میاشت ده. وایم زرې راته ووایه چې اوس مې د ماشومې غوندې ورته تلوسه شوه.
اوس مې زړه غواړي چې لږه دې وځوروم او سر یې درته ونه وایم.
نه نه فاطمه ګلې، ځوروی به مې نه، چې درته پړنګ په ژړا به شم.
مه کوه، د ژړا تاب دې نه لرم، درته وایم یې. خبره دا ده چې یو ځای کې مې وظیفه درته لیدلې ده.
الله، دې خوږې خبرې دي جار، دا چیرته؟
زموږ په کلینیک کې.
مننه فاطمه، خو ما نوی نرسنګ پیل کړی، دومره تجربه نه لرم.
د نرسې دنده نه ده، په کلینیک کې اداري ماموریت دی. وایم ته داسې ورته جوړه یې لکه په ګوته کې لګېدلی غمی.
وایي په خوله دې برکت شه، دا خو ډېره ښه خبره ده، خو زه یوه شي ته په چرت کې یم.
چرتونه له سره لرې که، تعلیم لرې، په هر څه پوهېږې. ښه ده چې د تعلیم او زده کړې خیر خو د خلکو ته هم ورسېږي.
ستا خبره خو صحیح ده، خو زه وایم چې په کور کې به څوک اجازه رانه کړي.
نو شور مه کوئ، دا میزونه او څوکۍ برابر کړئ چې اوس به معاونه صاحب د مکتب میدانې ته راشي. څه شوه هغه؟ زموږ د ټولګي شوخه او نغرایي معصومه چې سطل یې راواخیست که نه؟
جان مرزانې خورې بې غمه اوسه، سطل مې دادی د ماشوم غوندې په پلو کې راپټ دی، تا غوندې عاجزه مرغۍ نه یم چې وار مې خطا شي.
منم دې، زه عاجزه مرغۍ او ته سپینه بازه یې، حملې کوئ حملې. اوس به معلومه شي چې د معاونې صاحبې په مخ کې د وار پار خطا کېږي که نه.
بس بس نوټې نو دا اوږده ژبه سنبال که فرزانې، د کومې کمبختې کورنۍ ناوې به جوړېږي.
وای خورې ته خبره نه، زه څومره بختوره یم په کوم کور کې چې ناوې شم، چې خاندم ګلونه به غوړېږي او چې هسې معمولي م ژاړم شبنم به راورېږي.
ښه ښه، دا کمال خو دې پټ ساتلی وه چې داسې ده کټ کټ له خندا ده شنه شه چې د مکتب میدانې سره او ژېړ ګلونه شي.
وانجنو هغه د معاونه صاحب هم را روانه ده، هغه به په ګلونو کې راشي او خار کلی به ورته وشي.
وانجنو دا ووایي چې نوي مېلمانه منی که بېرته دې وګرځي. د نوي مېلمنې قدمونه دې زموږ په لیمو وي، هر کله دې راشي.
د نوي مېلمنې قدم دې بختور وي، نوې دنده یې مبارک شه.
اما ونه صاحبې په همدې د ګلپوشې چوکۍ کې نه یو ځل به ټول زده کوونکي مبارکي درته ووایي، بیا به تاسو خبرې وکړئ.
سمه ده. اوهو دا هم څومره ښایسته ګلپوشه کړې ده، دا دی زه به کېنمه. ښکلا خوږو زده کوونکو، عزتمنو نجونو، زه ستاسو د دومره لویې مینې تاب نه لرم، مینه مو جار شم. زه باور لرم چې تاسو هره یوه هغه روښانه ډیوه یې چې د جهل تیارې به رڼا کوئ. مور وطن ته به سوله، خوشحالي او پوهه راولئ.
مبارک دې وي معاونې صاحبې، مامې یو څه درته راوړي.
ایوب انجلۍ په دې سطل کې څه دي چې تر پلو لاندې دې پټ نیولی؟
معاونې صاحبې دا ښي رڼې او یخې اوبه دي، درشیندم یې چې له مخ نه دې د لارې ګرد او غبار لرې شي.
لرې شه وشوخې، دا ټوګه به راسره نه کوې.
به درشنم در وایخله.
زه خو م هسې وویرولم، دا خو م ګلونه راباندې وشیندل، هر یوه ګل شې خو عمر م ګل مشه.
مینا خورې ښه ده چې په کور کې یې، ما ویل هسې نه چې مور سره مې ماماګانو کره تللې وې.
نه په کور کې یم ولی جان وروره، ولې دې دا پوښتنه وکړه؟
پوښتنې پسې مه ګرځه، یو ښه زیری مې درته راوړی دی.
زیری دې په ګل بدل شه، ته مې څومره ښه ورور یې، ولې نه ویل چې زه څه شي زیری دی؟
اوس یې نه درته وایم، خو ته یو کار وکړه.
ښه وایه، خور دې جاشه څه وکړم؟
دا ووایه چې مور مې چیرته ده.
مور مې په هغه بله کوټه کې ده، ولې دې دا پوښتنه وکړه؟
دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې ته به ورشي، له مور نه به مې رخصت واخلې، بیا به زه رخصت ترې واخلم.
څه په خبره دې پوه نه شوم، رخصت څه لپاره؟
زه او ته داسې یو ځای ته ځو چې هلته به تاته د زیرې خبره معلومه شي.
وای ولی جان وروره، ولې مې زړه اوبه کوې؟ تر ژبې لاندې خبرې مه کوه، خو سپینه مامدینه یې راته ووایه.
زما خوږې خورې، ستا لکه چې زه ورته تنګ شو. داسې ده چې ته له پوهې او لیک لوست سره مینه لرې، زړه مې دی چې د سوا زده کړې په کورس کې دې شامله کړم.
رښتیا؟ الله خور جاشه، ته اوس رښتیا وایې؟
هو خود رښتیا وایم، دروغ د ایمان زیان دی، دروغ به ولې وایم؟
چې داسې ده زه به مې له مور نه رخصت واخلم.
سمه ده، ته مخکې شه، دغه ته زم درپسې درغلم.
ولی جانه څه خبره ده، ته او مینا خور چیرته روان یې که څه؟
ونیسه لالا، له مور نه رخصت اخلو، بیا مې زړه دی چې مینا خور د سواد زده کړې په کورس کې شامله کړم.
څه څه د زده کړې په کورس کې؟ ولی جانه، ته په خودی که بنګ دې وهلي دي؟
بنګ به مې ولې وهلي لالا، پوهه او زده کړه خو د نارینه او ښځینه دواړو لپاره لازمه ده.
ته لیونی لیونی، مینا اوس د شپاړسو کلو ده، هسې ولې خلک راباندې خندی؟
لالا، څوک چې د علم او پوهې سره مینه لري هغه لیونی نه، هوښیار وي هوښیار. بیا د تعلیم لپاره دا هیڅ خبره نه ده چې ته د څو کالو یې. د پیغمبر حدیث دی، له زانګو نه تر ګوره علم حاصل کړي.
پوښتنه ګران اوریدونکو، خبر یاست چې زمونږ په ټولنه کې ښځې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. تاسو د ډرامې په یوه صحنه کې د طایبې له کړو وړو او شخصیت خبر شوئ. که په دولتي ادارو کې ښځو ته د کار زمینه جوړه شي، ستاسو په نظر به څنګه وي؟ او دا هم ووایئ چې د یوه کلي زر غږونه ډرامې ستاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. خوږو اوریدونکو، د دواړو پښتنو په باره کې چې هر څه ښه نظر او ځواب درلود جایزه ورکول کیږي. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمېره راولېږئ: 0 او 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسېږي.